دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وی چې د پنځشنبه په ورځ یعنی د جون په 14مه چې د جوزا څلرشته مو په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د جون پر زده کړو د بندیز د خوښینون کې اعلان څخه زر ورځې تیر شوې او په دغه موده کې په خونځو کې د جون د زده کړو لپاره 3 میلیارډ درسي ساعتونه ځای شوې دي د یونیسف اجرایوي رئیس کاترین رسل په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي 1.5 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د هغوی د زده کړو له حق څخه یو څرګند تیری دی بلکې د فرصتونو د کمیدو او د هغوی پر روحي روغتیا یې هم ناسم اغیزه کړې ده د ماشومانو په ځانګړي ډول نجونو د زده کړو حق باید چې د سیاسي پریکړو یرغمل نشي د هغوی ژوند راتلونکي هیلې او خوبونه زوړن او د ځنډ سره مخ نشي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس ویلي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز اغیزې یوازې پر نجونو باندې نه دي دا روان بشري بحران لا سختي او د افغانستان اقتصاد او د پرمختګ لار د جدي انشاباتو سره مخ کوي لوړپوړي امریکایي سناتور لنسی ګراهام د امریکا په څو ایالتونو کې د داعش د شګمنو کسانو د نیول کېدو په اړه د رسنیو راپورونه د امریکا د سرحدي ستونزو او د افغانستان څخه د پوزي تخلیل عملیاتو سره اړوند ګڼلې دي د سی بي اس شبکې او د نیویر پوسټ ورسپانې د سیشن بي پورس چې د جون 11مه وه یو خبر ورکو چې لکه لګاته تنه د امریکا په لاس انجلس نیویارک او فلادلفیا ښارونو کې په همغږو عملیاتو کې د داعش ډلې سره د تړاو په توګه نیولې دي د سی بي اس ټلویزیون شبکې د خبرو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د تاجکستان اتباع دي چې د امریکا سره د مکسیکو له پولې په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شوي دغه رسنۍ د ځنو سرچینو له قوله ویلي چې نیول شوي کسان د څو میاشت راهیسې تر څارنې لاندې وو په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدلو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي په افغانستان کې د کانګو د وینې په هیدون کې تبې پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر کې د زیاتوالي په تړاو اندېښنو ته په پاملرنې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دغه وزارت د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې د ریاست ټیمونه د کانګو د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره قصابانو ته روزنه ورکوي دغه وزارت ویلي چې د کابل په مستخونو او قصابیو کې د خبرتیا لپاره بروشورونه یا آگاهي ورکولو پانی او اعلانونه یې نصب کړي دي ترڅو د څارویو د ذبحې پر مهال قصابان مهم ټکي په پام کې ونیسي او ویسټ انډیز چې دروان شلوریز نړیوال جام یو کوربه هم دی د دغو نړیوالو سیالیو د اتو غوره لوبډلو یا سوپر 8 مرحلې ته ووت ویسټ انډیز او نیوزیلند دواړه د افغانستان سره په سی ګروپ کې دي افغانستان هم د تیر شنبه په ورځ نیوزیلند ته ماتې ورکړه که افغانستان نن په ځایي وخت یعنی د پنځشنبه ماښام چې د کابل په وخت جمعې سار کېږي پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړي نو د اتو غوره لوبډلو مرحلې ته به ووځي او نیوزیلند د نړیوال جام څخه ووځي تر ویسټ انډیز مخکې هند جنوبي افریقا او آسټرالیا هم د اتو غوره لوبډلو مرحلې ته وتلي دي تاسو د امریکا غږ نه خبرونه اورئ یو امریکایي چارواکی وی د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو چې په جی شل مشهور دي مشانو یې د پنځشنبه په ورځ چې د جوزا څلرشتمه وه په ایټالیا کې د یوې غونډې په وخت کې پریکړه وکړه چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو له ګټې څخه اوکراین ته 50 میلیارد ډالر پور ورکړي د امریکا د جمهور جو بایدن د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د دې معاملې په اړه په لوړه کچه سیاسي جوړجاړی رامنځته شوی دی څا کال په 50 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شي د بایدن سربیره د ایټالیا برېټانیا فرانسې جرمني کاناډا او جاپان مشران د ایټالیې په جنوبی ښار پولیا کې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره راټول شوي د ترکیې د دفاع وزارت سرچینو ویلي چې د امریکا د اف 14 جنگي الوتکو د پیرلو تړون د ترکیې او امریکا ترمنځ د څو میاشتو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو د دغه تړون د مخینه چې مجموعي ارزښت یې 28 میلیارد ډالر ته رسیږي ترکیې ته څلوېخت نوې اف 14 جنگي الوتکې ورکړل کیږي او د دغه هیواد موجوده نه هاویا جنگی الوتکې به په نوې ټکنالوژي سمبال شي. د فرانسې خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ د ترکیې د دفاع وزارت د سرچینو په قول وویل قرارداد لاسلیک شو او د دواړو لورو پلاوی دغه د جزئیاتو په اړه په خبرو اترو پوښتي. او هر کال د حج د مراسمو په وخت کې په سعودي عربستان کې سوداګري ډیره وده کوي. د سعودي عربستان چارواکي وی تر اوسه پورې شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسیدلي او په پام کې ده چې را روانه اونۍ به د حج په کلنیو مراسمو کې برخه واخلي. د سعودي عربستان د حج مسؤولو چارواکو ویلي چې سلګونه زره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې چې د حج مراسم پیلیږي سعودي عربستان ته ورسیږي. په دوی کې به د سعودي عربستان څخه هم یو شمیر خلک شامل وسي. تمه ده چې سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمیر د تیر کال په پرتله زیات دی. د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د پلان د مخې سعودي عربستان په پام کې لري چې د 2030 میلادي کال پورې د کال تر 150 میلیونه ډیر خلک د سعودي نه لیدنه وکړي. دا و د دې سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د لوی اختر در رسیدو سره هم مهاله افغانستان کې د کانګو وینه بهون کې طبي پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له خلکو یې غوښتي دي چې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال دی پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ټولو احتیاطي تدابیرونه کار واخلي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وی پر دغه ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د پوهاوی او کمپاین هم پیل کړی دی. پاکلای پاموکی د اکرام شینواری رپورټ ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیز شبکې کې په افغانستان کې د کریمیا کانګو ویني بهیدونکو طبي د پیښو زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د خلک د غواګانو، میګو، پسونو او نورو څارویو یا د څارویو له غوښې سره د اړیکې پر مهال تل دستکشې، ماسک، ساتونکي چپنه وکاروي. دغه سازمان د کانګو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي او کمپاین هم پیل شوی. د طالبانو پستر محکمه په افغانستان کې زر روانه د شنبه ورځ د لوی اختر د لومړۍ ورځ په توګه اعلان کړی. دغه حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کانګو د ویني بهیدونکو طبي پر ناروغۍ د اخته شو کسانو شمیر کې زیاتوالی په تړاو اندېښنه او په پام لرنی د روغتیا نړیوال سازمان په ملاتړ د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی چې تر اختره پورې به دوام عمومي. دغه وزارت ویلي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې د ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره کسبانو ته هم روزنه ورکړي. دغه وزارت ویلی چې د کابل په مسله او کسابیو کې د خبرتیا لپاره بروشرونه او ویلانونه نصب کړي تر څو د څاروي د ذبحې پر مهال کسابان مهم ټکي په پام کې ونیسي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرپه زمان امرخیل هم د خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د قربانۍ پر مهال بشپړ احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
زموږ له ولسونو غوښتنه هم داده چې هغه هدایات چې زموږ د روغتیا پرسونل په توسط باندې تر دوی ورسیږي باید دغه هدایات دوی عملي کړي تر څو د کانګو ناروغۍ څخه دوی او د دوی کورنۍ محفوظ پاتې شي.
ټاکل شوی دغه د ورځنی کمپاین په ترڅ کې په کابل ولایتونو کې د سروي د خرڅلاو په بازارونو کې خلکو ته د کانګو د ویني بهیدونکو طبي د ناروغۍ په اړه معلوماتو سربیره سروي باندې درمل هم پاشول شي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس دغه کمپاین د پیل په لومړي ورځ د کوزر ولایت مرکز د اسد آباد ښار کې زرو کسانو ته د کانګو د وایرس د ناروغۍ په تړاو پوهاوی ورکړ شوی او په 300 سروي باندې د کانګو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل شیندل شوی. همداشان د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته د دغه کمپاین پترس کې د هرات ولایت مرکز او د انجیل گذری او پښتون زرغون ولسوالیو کې د خلکو د خبرتیا لپاره پوسټرونه هم نصب شوي. تیر دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرپه زمان امرخیل ویل چې د روان 2023 کال په لومړیو پیزو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي 203 پیښې ثبت شوي او په دغه موده کې شپږ تنه په دغه ناروغۍ د اخته کېدو وروسته مړه شوي.
البته په تیر کال کې له موږ سره 1234 په شاوخوا کې د کانګو مثبت واقعات ول چې په هغه کې د سلو په شاوخوا کې مړینه درلوده. ستوی کله موږ سره څومره چې په ټول هیواد کې په 15 میاشتو کې د مړینې واقعیت دی البته شپږ مثبت واقعیات لرو. د لوی اختر په موده کې چې زموږ هیوادوال اکثریت د حیوانات سره په تماس کې راځي هم یا قرباني کوي په دغه حالتونو کې واقعیت له موږ سره زیاتېږي. په نسبت د 2024 کال لومړنۍ میاشتو په دورستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو واقعیت 8 سره زیات شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم د جز په 12 فبراير کې ویلي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د کانګو د طبي ناروغي د 8000 غنو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي چې روان کال له پیل څخه تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د تبي 908 مشکوکي پیخي په ټول افغانستان کې سب شوی چې د تیرو 3 کلونو له اوسه څخه سکل شمیر زیات دی. د کانګو د ناروغي وایرس په ګڼو اهلي او وحشي سرویو کې زیات دي او ودا کوي او تر ډیره هدا هغه کسان قرباني اخته کیږي چې د سرویو سره سره کار لري. د وینې بهون کې تبي یا کانګو ناروغي د کزي لاري د سروي د زپي پر مهال حبياله زپي ورسته د میکروبي ویرو او د سرویو دوړې سره تماس په صورت کې خلکو ته انتقالیږي. د لوی اکثر پروازو شپو کې چې خلک خورا زیات سروي زبقي او د سروي سره خلکو تماس زیاتیږي د خبرېدو احتمال هم د زور خبرتلا ډیر زیات دی. ډاکټر وی هغه کسان چې سروي زبقي او یا په سروي ولاس وي د دستکشو او نورو محسوسو جامو څخه دي کار واخلي او د کني د تشخیص لپاره دي سپینې او روښانه رنګ لرونکي جامې واغوندي. همداشان ډاکټر وی چې په انسان کې د کانګو د ناروغۍ نښې شدید تبه د سر و عضلاتو درد د سترګو سورواله له رڼا څخه ویره زر بدواله کانګي د ګیډي درد او ناسناس دی او که چیرې دا ډول علایم په چا کې ولیدل شي ژر تر ژره دي نږدې روغتي مرکز ته ځان ورسوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو له خوا شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز ضرورت پوره شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په تیرو 0 ورځو کې د نجونو د زده کړو لپاره لږ تر لږه 3 میلیارده درسي ساعتونه ضایع شوي دي. سره له دې چې طالبان وایي د نجونو پر زده کړو بندیز تر امر رسانی پورې دی، خو د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان وایي چې طالبان د خلکو وخت ضایع کوي او باور نه لري چې نجونو ته به اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. پاموکي تفصیل ده.
د طالبان لخوا په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز 0 ورځې پوره شوي. نجونو وایي د ښوونځیو تړل کېدو له کبله سخت خواشینه دي.
زه خپل د مکتب ټول شیان په سي خفشه ما حتی د خپل د مکتب غټول تخریب سي خفشه ما خپل د مکتب درسونه نه دي هېر کړی. اوس هم ولما خو هغه درس چې ما ته استاد راکو هغه درس هغه زه نه شم کولای ځان سره ولولم ځکه چې هغه یو استاد چې ما ته درس راکو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف وای په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خوښنون کې اعلان څخه 0 ورځې تیر شوي او په دغه موده کې په ښوونځیو کې د نجونو د زده کړو لپاره 3 میلیارده درسي ساعتونه ضایع شوي دي.
د 1.5 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د غوی د زده کړو له حق څخه یو سرګن تیرای دی، بلکې د فرصتونو د کمیدو او د غوی پر رواني روغتیاي هم ناسم اغیزه کړې ده.
د نجونو پر زده کړو د بندیز د 0 ورځو د پوره کېدو سره هم مهاله د رواداري او مساور په نوم د بشري حقوقو او د نجونو خزو د زده کړو د ملاتړ دوه بنسټونو د اقرا په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د نجونو د زده کړو یو شمیر فعالان وایي چې د امر رسانی په نوم خلک غولول کیږي.
دغه خپل تر امر رسانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کیږي، ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شای نه منم، تاسو رخه یو څوک ډیر مخالفت کوي، خو که یو ته یو چاته پلمه کوي چې نن دی نه یز سبا ته په فکر کوم سبا یې جوړوم بل ورځ مکتب خلاصوم بل ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهیږم خو مکتب نشته. یو ډول خلک غولول کیږي، هر ورځ یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباوري خبرې کیږي، نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نسی کولای.
یو شمیر څېړونکي وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو لپاره هیڅ ډول منطقي او شرعي دلیل نشته.
اسلام په خزه او نړیوال باندې فس کړی دی، یعنی هیڅ په دې کې تبعیض نشته. د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازو بندول دا کوم هیڅ شرعي او علمي دلیل نه لري. دا صرف د رسول کسانو د سلیقه او شخصي ذوق خبره ده چې هغه واړه خپل ذوق او شخصي سلیقه په ټول ملت باندې تحمل کړي.
وقت طالبان لرسیدو وروسته نه یوازې د نجونو د منځنۍ او ثانوي دورو پر زده کړو بندیز لګول شوی، بلکې په پوهنتونونو او لوړ زده کړو په مؤسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. طالبان وایي دا بندیز دایمي نه دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې وسلې لا هم د امریکایانو ترمنځ یو اختلافي بحث دی. ولسمشر بایدن په وسلو د بندیز لګولو غوښتنه کوي، خو د هغه سیال ډانلډ ترامپ وایي چې بایدن د وسلو د درلودو په اړه د خلکو هغه حق ګواخي چې اساسي قانون ورکړی دی. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول پلویانو ته وویل چې د وسلو د قوانینو په تحکیم او تقوی کې همکاري وکړي.
تاسو ته اړتیا لرو چې د متحدینو په توګه د وسلو د هغوی لابیګرانو، د وسلو د تولیدونکو او ډیرو سیاستوالو په وړاندې بریالي شو چې د وسلو د قوانینو سره مخالفت کوي.
بایدن په اوتوماتو وسلو د مرکزی حکومت لخوا د بندیز غوښتنه وکړه او پر جمهوری غوښتونکو سیالانو انتقاد وکړ چې هڅه کوي ای ټی ایف یا د الکول او تنباکو وسلو او چاودیدونکو توکو ټولنه بند کړي چې د وسلو سره د تړلو جرمونو په وړاندې د مبارزې مسولیت لري.
تاسو نشئ کولای چې د قانون تطبیق پلویان اوسئ او وایاست چې قانون د تطبیق پلویان یاست او بیا د ای ټی ایف د لغوه کېدو پلوی اوسئ. داسې نشئ کولای، دا د شرم وړ ده.
د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو پر اساس له درې څخه کابو یو برخه امریکایان وایي چې وسلې لري. ډونالد ترامپ په میمیش کې د امریکا د وسلو لوی لابي ته وویل بایدن غواړي دغه وسلې لري کړي.
که د بایدن حکومت څلور نور کلونه واک ترلاسه کړي، په یقین سره چې هغوی سل په سلو کې ستاسو د وسلو پسې راځي.
ترامپ وایي دای به د وسلې حق چې د امریکا د اساسي قانون په دویمه ماده کې راغلی ورکړي، خو جو بایدن د حق ګواښي.
که هغوی بریالی شي زموږ هیواد به له ګڼو اړخونو ویجاړ شي. دویمه ماده تر محاصرې لاندې ده، خو که زه ووسم دا کار نه کیږي.
ترامپ د وسلو ملي ټولنې ته وویل چې د وسلو خاوندان به هغه په نومبر میاشت کې بریالی کړي.
دا غوره هیواد پالون کې دي، دا غوره خلک دي، او موږ به داسې کارونه وکړو چې هیڅوک باور نشي کولای. موږ به ټاکنې په داسې ډول وګټو چې هیڅ لیدلې نه وي.
بایدن وایي د وسلو د کنټرول په اړه د ولسمشر په توګه د ترامپ کړنې هغه دلیل دی چې نوموړی به بیا ونه ټاکل شي.
پخوانی ولسمشر په دې ورسته کې د وسلو د ملي ټولنې ان آر ای غونډه ته ویلي و چې ډیر ویاړي. نقل قول: ما د وسلو په وړاندې چې ولسمشر وم څو نه کړل، او د څه په نه کولو هغه وضعیت د پام وړ لا خراب کړ.
بایدن د وسلو په اړه د سه‌شنبه په ورځ خبري وکړې، دقیقا همغه ورځ چې زوی هانټر بایدن په ناقانونه توګه د وسلې د اخیستلو په ګډون په یو لړ مواردو مجرم وګڼل شو. بایدن د وسلو په تړاو د خپل زوی د مجرم ګڼل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو د ویلي کلی بیانې په خبرولو سره وویل هغه به د قضیې نتیجه ومني او د قضایه قوی پروسې ته به درناوی وکړي. هانټر بایدن د برحال جمهور رئیس مشر زوی دی چې مجرم ګڼل کېږي، او ټاکل شوی ده نوموړی په سپتمبر میاشت کې د فدرالي مالیاتو د درغلیو په یوې بله محکمه کې هم حاضر شي. د سکاټ سترنس راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
په جلا وطنۍ کې یو افغان فعال چې د دوو کلونو رئیس پیښور کې اوسیږي د افغان میرمنو د حقونو لپاره په آنلاین توګه مبارزه کوي. خو دغه میرمنه د پاکستان د امنیتي او ناڅرګند وضعیت له کبله خپل حق هم پایمال ګڼي. مسکا ساپۍ ورسره لیدلی او حالې په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د پیښور په بور سیمه کې میشته دغه افغان فعال چې هوګی احمد زینومی کې د افغانستان د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکو ده او نږدې دوه کال کېږي چې پاکستان ته راکډواله شوی. هوګی په افغانستان کې د میرمنو او انجونو لپاره فعالیت درلود او اوس هم د افغان میرمنو د حقونو د شورا مشري په غاړه لري.
یوازینی علت دا و د افغانستان نه چې زه راغلم دا و چې زه او زما خاوند مونږ دواړه د امنیتي لحاظه په خطر کې وو، مونږ خطر سره مواجه وو. او په افغانستان کې ما خپل ډیر فعالیتونه مې درلودل د ښځو، مخصوصا د ښځو په ارتباط چې ځینو د انجونو مکتبونه او په خپل کابل ښار کې چې مکتبونو کې ډیر زیات مشکلات وو، هغوی کتابخانې نه درلودلې او هغوی مشکلات سره مواجه وو. موږ خپل په شخصي هوډ باندې او خپل په شخصي توان باندې هغو ته به مو کتابخانې جوړولې او په اطراف کې ځینې ښځې وې چې هغوی نه سوې کولی چې درس ووایي. اوس یو شورا لرم زه په خپله چې په نوم د شورا عدالت خواهی زنان افغانستان ده او دا شورا کې ډېرې منورې ښځې او ډېرې مبارزې ښځې او ډېرې تحصیل کرده ښځې دي.
هوګی یو لور لري، هغه چې په افغانستان کې د سیاسي علومو څخه فارغه ده، غوښتل یې په افغانستان کې قاضي شي. خدا مهال په پېښور کې د بیکارۍ او امنیتي ستونزو سره مخ ده.
زما غوښتنه او زما ارزو دا و چې زه په افغانستان کې یو قاضي شوم او د یو قاضي په صفت کار وکوم. خو په پاکستان کې ژوند کول دا ډېر مشکلات سره موږ مخامخ یاستو، بل خصوص دا چې زه په خپله بیکاره یم او زه چې خپله شخصا کار ته ځم یا چیرته غواړم چې کار ځانته پیدا کوم، نو موږ ته وایي په خاطر دې چې تاسو افغانان یاستئ موږ تاسو ته کار نه درکوو. او بله دا خبره چې زما خاوند هم بیکاره ده، په افغانستان کې دا ډیفنس لایر یعنی وکیل مدافیو، خو مګر هم دلته بیکار ده. د ماجرین دفتر ته کله چې موږ زو ورته مراجعه کوو ورته وایي چې موږ مشکلات سره مخامخ یو، موږ نه سو کولای چې دلته په آرامه باندې ژوند وکړو. دا د ماجرین وستل دا خو یو بل غمیزه ده. نور دوی موږ ته وایي چې موږ هیڅ کوم مسولیت ستاسو په مقابل کې نه لرو.
د هوګی ترور چې ورسره د میرمنو د حقونو لپاره کار کوي هم له ورته ستونزو شکایت لري.
خانمایی که در افغانستان هستن نقد تحصیل ندارن، نقد کار ندارن، آزادی بیان ندارن، هیچ چیز ندارن، هیچ حق ندارن، حق تصمیم گیری در زندگی عطا ندارن. شرایط بر ما مساعد نیست که ما زندگی کنیم. بنابراین ما آمدیم به پشاور. اینجا هم دولت گاهی میگن که اخراج میکنیم، گاهی دیگه ویزه ما نداریم، اسناد قانونی نداریم. باید ملل متحد هم قسمت ما توجه کنن.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هیواد کې دننه افغان میرمنې له خپلو ګڼو اساسي حقونو بې برخې شوې او پاتې نورې چې جلا وطنۍ کې ژوند کوي د بې برخلیک راتلونکي سره مخ دي.
د هوګې په څیر ګڼې نورې افغان میرمنې هم د ښه راتلونکي په تکل پاکستان کې شیبې شماري، خو معلومه نه ده چې دوی به څنګه له دغو ستونزو څخه ځانونه وژغوري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان لدانه نه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنه پختو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټومي انرژي نړیواله ادارې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې ایران د هغه هوا د اټومي پروګرام په اړه د همکارۍ د نه کولو لامل وغندل شو. د فرانسې، برتانیې او جرمني په ملاتړ دغه پریکړه لیک په شلو موافقو 12 غیر حاضرو او د روسیې او چین په دوو مخالفو رایو سره تصویب شو. د نورو ډیرو مسایلو په منځ کې په پریکړه لیک کې د دې ادارې د عمومي رئیس د لوی اندېښنې یادونه وشوه چې وایي نامعلوم اتمی مواد د ایران په څو نامعلومو او نا اعلان شوو ځایونو کې شتون لري چې اوسنی موقعیت هم دوی ته معلوم نه دی. په پریکړه لیک کې د ایران لخوا څو با تجربه پلټون کې غندل شوي چې د معلوماتو د ورکړنې ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې د دوی معلومات د ادارې ته په بشپړ ډول د اجازه ورکولو لپاره اړین ګڼل کیږي، څو دا اداره په ایران کې د تایید شوي فعالیتونه په موثره توګه ترسره کړي. پریکړه لیک د ایران لپاره د محافظې ستونزو د حل اهمیت په ګوته کوي چې تر اوسه لا پر ځای پاتې دي. د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت ته په خپلو څرګندونو کې د ایران اټومي پروګرام نړیوال امنیت ته جدي ننګونه وبلله. هغه ویل لومړی ځکه چې ایران دا اړینه همکاري نه ده کړې چې د قانوني مکلفیت سره سم په ناڅرګندو ځایونو کې د اټومي موادو په اړه بشپړ معلومات شریک کړي. نو په پایله کې د اټومي انرژي نړیواله اداره هم ورباندې باور وایلي چې آیا د ایران اعلان شوی معلومات به هم سم او هم بشپړ وي او کنه. سفیر هولګیت یادونه وکړه چې دوم دا چې د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې ایران به په خپلو بیان شوو اتمی اصولو او پخوانیو ژمنو له سره غور وکړي او ټینګار کړی و چې ایران کچیر پریکړه وکړي د اتمی وسلو د زر تر زره جوړولو لپاره اړینې تخنیکی وړتیاوې لري. په پای کې هغه په ګوته کړ چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې پریکړه ته د ایران هماغه پخوانی جواب د همکارۍ پر ځای د ستونزو زیاتول دي چې په هغه کې د فوردو په تاسیساتو کې د 60% غنی شوی یورانیم تولید هم شامل دي. سفیر هولګیت د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د عمومي رئیس رافائل ګروسی په حواله وویل چې ایران یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري، د کچتا د رسیدو لپاره یورانیم غنی کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د جون په 15مه د تصویب شوی پریکړه لیک ملاتړ کوي، سفیر هولګیت وای دا مهمه ده چې د سې پریکړې په پراخ استراتیژي پورې تړلې وي. دا پریکړه لیک باید د یوې استراتیژي لومړی ګام وي چې د ایران اټومي پروګرام ته د پایښت وړ او اغیزمنه حل لاره ترلاسه شي چې د اټومي انرژي سره د بشپړې همکارۍ مسله هم پکې شامل ده. سفیر هولګیت پر ایران غږ وکړ چې خپل پاروونکو اټومي فعالیتونو نه لاس واخلي او په پای کې د خپل محافظتي مکلفیتونو سره سم بشپړه همکاري وکړي. هغه ویل د ایران لپاره دا فرصت موجود دی چې له هغه لارې چې اوس تعقیبوي بل لارې غوره کړي. درنو اوریدونکو داوا د امریکا غاک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تا تر بیا خدای ماندی.